د ژوند رنگونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ژوند رنگونو پروگرام ته مو زه عصمت ساربان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او نن په حیواني ناروغي خبري کوو چې انسان ته سرایت کوي. دا ناروغي زونوزیس نومیشي چې لومړی پلا په 1878 میلادي کال کشف شوه. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO متخصصانو په 1950 کې اعلان وکړ چې دا ناروغي د فقاریه حیواناتو یا هغه حیواناتو چې د ملا تیر لري او انسانانو ترمنځ یو بل ته سرایت کوي. زینوزیس یو ناروغي نه ده، بلکې تر 250 ډیری زینوزیس ناروغي شته چې د انسان او حیوان مشترک دي، یعنی یو بل ته انتقالولی شي. دا چې دا ناروغي په افغانستان کې څومره آمده، څومره خطرناک ده، د مخنیوي لپاره باید څه وکړو، درملنه څنګه کېدای شي، نښې څه دي، په دې باب له خپلو درنو میلمنو سره په دې خپرونه کې خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون استاد پوهنمند محمد نعیم عزیزی، او همدارس د خوست شیخ زاید پوهنځی پوهنتون د کرنې پوهنځی د حیواني او ویترنری استاد پوهنمل اجمل خوستی. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. او لومړی پوهنمل عزیزی صاحب، مخکې تر دې چې د دې ناروغۍ په درملنې او د مخنی په لارو چارو خبرې وکړو، زموږ اوریدونکو ته دا ناروغي یو څه توضیح کوي، تشریح کوي چې نښې څنګه دي او څنګه به پوهیږو چې دا ناروغي په حیوان کې یا انسان کې شته.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خپله کاروان ته تاسو ته تاسو تخنیکی همکارانو همدارنګه ټولو قدرمنو هیوادوالو ته زما غواړی ډیر مننه. د فختن یاد لمن لکه تاسو چې په مقدمه کې اشاره ورته وکړه، دا ناروغي پکله یو فکر موجود دی چې زونوزیس یو دیوان ناروغي ده. نو لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، زونوزیس تقریبا په سلګونو ناروغي دي. همدغسې چې مخکې اشاره وشوه، دغه ناروغۍ ډېرې مخکې نه موجوده وي، خو د ساینس ټکنالوژۍ په پرمختګ سره د دې ناروغۍ عوامل وپېژندل شول او په دې اکله باندې لا زیات معلومات حاصل شول. اصل کې د روغتیا نړیوال سازمان د ناروغۍ ته یو تعریف ورکړی، او همدا تعریف تقریبا ډېر جامع تعریف دی. دوی وایي چې نوموړې ناروغۍ د فقاریه حیواناتو پر منځ کې او د انسان په شمول د انتقال قابلیت لري. ادب دلته دادی چې دلته د تبعی انتقال قابلیت لري، یعنی یو ډول انتقال د ناروغۍ لرو چې په لابراتواري ازمایښتي ډول باندې د ناروغۍ انتقال وو د تحقیقات په ارتباط باندې، ولیکن دلته باریکي په دې کې ده چې نوموړې ناروغۍ په تبعی ډول د انسانانو څخه حیوانات ته انتقالېږي. د نوموړو ناروغیو د جامعې ته د تاوان یا په اصطلاح د عامې روغتیا له نظره اهمیت خورا زیات دی. دا ناروغي حتی په ډیرو پرمختللو ملکونو کې هم موجود دي چې طبعا زموږ ګران هیواد هم ترې مستثنا نه دی. په ټوله کې ویلی شو چې د ناروغیو تعداد تر سلګونو اوړي، خو ځینې مروج ناروغۍ ستاسو د پوښتنې په ارتباط زه ویلی شم چې په دې بروسلوز نمونه اخیستلی شو چې نوموړی د عامو ناروغي ده. اکثره وخت په انسانانو کې مختلفې نښې څرګندوي. وروسته به بحث کې وکړو. داسې مشخص علایم نه شو ښودلی د ناروغۍ ته، ځکه اره ناروغۍ خپل د انتقال بیل ډول لري، خپل مخزن حیوان بیل دی. ځینې د مستقیم د حیوانات سره د مستقیم تماس په اساس انتقالېږي، ځینې هم د مختلفو حیواني محصولاتو لکه غوښه او شیدې او هګۍ او فرعي محصولاتو لکه وړۍ او دیسخ
انتقالېږي.
او هر ناروغۍ
تاسو وایئ چې کومه داسې څرګنده نښه نه لري، لیکن که یو څوک فکر کوي چې غواید همدا مرض لري، آیا کومه داسې نښه نشته چې شک پیو کې چې حداقل دا مرض بل لري، او کنه باید غوا وینه معاینه شي او په لابراتوار کې یا ډاکټر له لوري وکتل شي په هغه صورت کې معلومی شي؟
هغه سره چې زما هدف دا و چې نښې لري، د هرې ناروغۍ نښې مشخصې دي. مونږ یو ورځ د یو ځانګړې ناروغۍ نوم واخلو، بیا د هغې نښې ویلی شو، خوراک سره نښې لري. د بروسلوز پکله لکه مخکې چې ما یادونه وکړه، عموما په غوږونو کې مخکې له وخت څخه لنګون سخت رامنځته کېږي، سخت جنین چې مونږ ورته وایو یا ابورشن. نو غوا بچی غورځوي، مخکې له وخت څخه غورځوي یا مړه بچی غورځوي، نو دا یو ښکاره نښه ده. نو د دې نښې په ارتباط باندې بیا همدغه علائم چې همدغه ناروغي چې کله انسانانو ته انتقال شي، په هغه کې تقریبا په ځینو حالاتو کې ورته او په ځینو حالاتو کې مختلفې نښې ښکاره کوي. لکه فرض کړم چې بروسلوز تکله په انسانانو کې په بدن کې خوله رامنځته کېږي، بالخصوص د شپې د طرفه بدن ډېر خوله کېږي، د عضلاتو دردونه دي، سردرد دی، بې اشتهایي ده او د خولو بد بوی دی. دا یې عمده نښه ده. همدارنګه په ښځینهوو کې، په ښځینهوو انسانانو کې همدغه د سختې جنای مسله ده چې عموما د حاملګۍ په وروستۍ دریو میاشتو کې بالخصوص هغلته سختې جنای واقع کېږي. نو زما هدف تاسو د پوښتنې په ارتباط غواړم وضاحت ورکړم چې هره ناروغي مشخص نښې لري، بالکل واضح نښې لري اکثره ناروغۍ، خو تر دې مخکې په حیوان کې پیژندنه د هغې تشخیص ډېر اړین کار دی. او په دې کې عامه پوهاوی خورا مهم دی تر څو خلک وپوهېږي او
سلامت اوسې پوهنمل عزیزی. پوهنمل اجمل خوستای صاحب، دا ناروغي څومره خطرناک ده د انسان لپاره او د حیوان لپاره، د دواړو لپاره که جلا جلا وایست؟
مننه. په لومړي قدم کې تاسو ته تاسو له طریقې ټولو هیوادوالو ته، خاصا استاد محترم ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د دې ځان پاره کوه غږیږو او مالداری په برخه کې معمولا د دې عزیز جندا ده چې هغه غواګانې چې حمل لري او په برسلوز باندې اخته وي، دا معمولا سخت جناین کوي او یعنی بچای زیان وي. د دې طریقه مالدار ته زیات اقتصادي ضربه رسېږي. او هغه غواګانې چې هغه تشخیص شوي وي په برسلوز باندې اخته وي، مثبت قتلي، نو په دې وخت کې د وترنر ډاکټر لخوا دوی ته دا توصیه کېږي چې تاسو دا مسله ته یعنی کشتار ته سوق کړئ. دا یو ضربه او انساني یا په هیومن کې په عام صحت نقطه نظر په انسانانو کې هغه شزینه چې په دې ناروغي باندې اخته وي، معمولا لکه څنګه چې استاد محترم ورته اشاره وکړه، معمولا سخت جناین کوي یعنی بچای دی نه. نو دا هغه څه زیانونه دي چې په عام صحت نقطه نظر اخیږي. که په یو ټولنه کې کچیر ته په نورو هیوادونو پر مختللو هیوادونو کې خو معمولا هغه فارمونه چې د اوایي سرټیفیکیټ ونه لري، نو دوی نشي کولای چې خپل محصولات نورو هیوادونو ته انتقال کړي. هغه فارمونه چې په هغوی کې مثبت پیښې د برسلوز لیدل شوي وي، نو په هغوی باندې یو قیدات وضع کېږي چې دوی نشي کولای خپل هغه د حیواني محصولات چې دي هغه نورو هیوادونو ته صادر کړي. نو په دې اساس دوی ته لوی اقتصادي زیان رسېږي.
استاد، زما اصلي پوښتنه دا وه چې استاد عزیزي هم وویل چې دا د سخت مسالې ته اشاره وکړه چې په حیوان کې هم یا مړ بچای زی شوی او یا همدغه انسان کې هم تاسو هم دا اشاره وکړه چې ښځه ممکن سخت وکړي، آیا له دې نه انسان د مرګ له خطر سره مخامخېږي او حیوان څنګه؟
خوشبختانه په انسانانو کې د دې ناروغۍ تشخیص هم په کامیابۍ سره سخته رسېږي. یعنی په دقیق ډول کولای شو چې په انسانانو کې د برسلوز ناروغۍ تشخیص کړو. او د دې د درملنې په برخه کې ووایو، دا چې یو څه اوږدمهاله ده، اوږدمهاله درملنې ته اړتیا ده، یو څه په دې وخت کې اقتصادي مشکل پېښي، یعنی یو څه مصارف په دې باندې راځي. په حیواني بخش کې که چېرته دا ډول ترلی مثبت پایله ورکړي، یعنی مثبت پښتنه وښېږي، هغه قابل د تداوی نه ده. نو په دې وخت کې په حیواناتو په بخش کې حیوانات باید کشتار ته سوق شي. په انسانانو کې د دې تشخیص شونی ده او یو څه ما ویل چې یو څه مالي
بله ډیره زیاته مننه کوردن. پهنمل عزیزی، دا ناروغي د سرایت له نظره څنګه ده؟ ځینې ناروغي دي، ځینې ویروسونه او باکتریاوې دي چې ډیر ژر سرایت کوي، ځینې بیا ډیر ژر سرایت نه کوي، دا څنګه ده؟
مننه قدرمن سروان صاحب، زمي خپل سلامونه خغلی خوشکی صاحب ته هم ډالۍ کوم. زه لږ وروسته وصل شوم برنامه سره. تاسو د پوښتنې په ارتباط یو شی تاسو د پوښتنې مخکې غواړم وضاحت ورکړم. موږ مستقیما د بروسلوز بحث ته راغلو. اصلا زه غواړم د یو څو مهمو ناروغیو نمونه واخلم. دا یو ناروغي نه ده، ډېر زیات مهم ترتیب دی. د لیونی سپین ناروغي د زونوز ناروغي یو ډېره مهمه ناروغي ده چې په ټوله نړۍ کې د ګواښ مخامخ کړی. همداسې د سلمونلوزس ناروغي ده، شیګلوزس په نامه ناروغي ده، لپتوسپیروزس ده، او توبرکلوزس ده په خپله، او همداسې ځینې نور مهمې ناروغۍ دي. نو چون موږ د بروسلوز بحث ته مخکې داخل شو، اصلا دا بحث یو څه د په اصطلاح د اهمیت وړ په دې خاطر ده چې په هېواد کې کیسونه زیات تثبیت شوي دي. نو راځم تاسو په سوال ته. اوس د بروسلوز ناروغۍ د انتقال په برخه کې مختلفو څېړنو مختلف پایلې ښودلې دي. حتی د ګرد لاره
د تنفسي ذراتو په واسطه باندې مثلا مصاب حیوان دی هغه د بکتریپل د میکروب چې د محیط ته ورکوي او د محیط څخه انسان د تنفس د لارې اخستلی شي. همدارنګه په پوستکي کې د ټپونو په اساس چې کوم کوچني ټپونه د انسان په پوستکي کې موجود دي د هغه سره د حیواناتو افرازات تماس کوي په اصطلاح باندې. د دې څخه علاوه د بروسلوز په برخه کې د شیدو له لارې انتقال هم خورا زیات د اهمیت وړ دی، ځکه زیاتره څېړنې ښکاره کوي چې د شیدو له لارې انتقال زیات ترسره کیږي، ځکه هغه شیدې چې د ناروغ حیوان دی هغه مصابه دي په نوموړی مایکروب باندې. خو په هغه صورت کې چې شیدې پاستورایز شي، شیدې ولیشول شي، بیا د دې ناروغۍ خطر کمیږي. د دې ناروغۍ د عامل په واسطه ویلی شو چې دا تقریبا په خاوره کې د څلور ورځو پورې پاتې کیږي، په وچه خاوره کې په عادي محیط کې، او که چېرته لندبل موجود وي په هغه کې حتی تر شپېتو نه زیاتو ورځو پورې د ژوندي پاتې کېدلو یا د ناروغۍ د انتقال د وړتیا لرلو پایلې ښودل شوي دي، او حتی په یخ محیط کې هم دا زیات مقاومت کوي. داسې څېړنې ښودل شوي چې په څلور درجې د سانتیګرید کې تر څلو زیاتو ورځو پورې د ناروغۍ عامل ژوندی پاتې شوی. خوب که چیرته په دې باندې حرارت زیات شي په اصطلاح لکه موږ د شیدو په برخه کې چې وویل وشول شي شیدې، نو بیا د خطر کچه کمیږي. یوه بله ډېره اساس مسله چې دا لکه مخکې چې بحث وشو، کله چې حیوان سخت کوي په هغه وخت کې د لنګون کوم افرازات چې دي هلته یا خپل پلاسنتا ده د جنیني پردې چې موږ ورته وایو، ممکن هیوادوال ورته مختلف نمونه ولري، او په خپل د مړ بچای دی یا مخکې له وخت څخه تولد شوی بچای دی، دغه ساحې ټولې په دې میکروب خورا زیاتې ککړې دي. نو د دو ساحو سره تماس د انتقال یوه ډېره مهمه لاره ده، یوه ډېره اساسي لاره ده. یوه بله ډېره زیاته اساسي مسله په دې برخه کې چې ده هغه د مخکې موږ په انسانانو کې د ښځو مسله یاده کړله چې حامله ښځې ورته زیات اساس دي، نو ممکن مخکې بیا بحث وشي او وخت ورکړل شي چې د ښځینه هغه ښځینه چې په اصطلاح باندې دوی حامله وي په دغسې مسایلو کې ډېر زیات توجه ورته پکار ده چې دوی یا کورنۍ د دوی د صحت خیال وساتي، او په داسې مسایلو کې هغه ته د کار په اصطلاح اجازه ورنه کړل شي. نو دغه مسله ډېره اساس ده.
بله سلامت اوسئ کوروردن. پوهنمل خوستی، په افغانستان کې دا ناروغي څومره ده؟ اوس په دې وروستیو وختو کې موږ دا دی فکر کوم چې لمپ سکین بلله دا ناروغي چې د غواو پیدا شوې و او ډېرې غواوې ورڅخه مړې شوې، دا ناروغي یا د دې ناروغي خیل څومره عامې دي او څومره ډېرې دي؟
مننه سوال صاحب. دا چې بروسلوز ناروغي یو په حیواناتو کې یو وژونکي ناروغي نه ده، په دې اساس زیاتره د دې ناروغي ارقام دقیق موجود نه دي په افغانستان کې. خو هغه ارقام چې د عامه صحت یا د وزارت صحت عامه لخوا وړاندې کېږي په دې اساس د یو دینه څرګندېږي چې ګڼ شمېر غواګانې په افغانستان کې په بروسلوز ناروغي باندې اخته دي. یو مثلا بل مثال لکه تاسو څنګه چې لیمفسکین په اړه ویلي، لیمفسکین خپله یوه په څارویو کې د وژونکي ناروغي وه. په دې اساس ټول نړۍ تم څرګنده شوه او د افغانستان خلکو تم دا څرګنده شوه چې دا یو وژونکي ناروغي ده. په دې اساس زیاتې غواګانې تلف شولې، چون بروسلوز خپله د غواګانو لپاره یو وژونکي ناروغي نه ده، فقط یوازې د دې لپاره هغه لوړ قدمه ترسي هغه بچي زیان کول دي. او باید یادونه وکړم لکه څنګه چې استاد محترم ویلې چې یو څه د موضوع نه یو څه څنګه تر تیریږو، هغه خبره دا ده چې د دې ناروغۍ په وړاندې هغه کوم اشخاص چې زیات د خطر سره مخامخ دي. سروانصیب څوک زموږ د خپرونه عام وګړي ډېر اوري، نو د دې لپاره چې د عام وګړي پوه شي چې د دې ناروغۍ په وړاندې څوک زیات د خطر سره مخامخ دي، هغه کې لومړی قدم کې هغه وترنر ډاکټر چې دا ډول غواګانو د مالجې لپاره اقدام کوي، لکه مثلا ډاکټر سم چې ویل پلاسنتا په لری کول په وخت کې خپل هغه برشان نه برشان چې باغی کې د وترنر ډاکټر مداخله کوي، په دې وخت کې څو ځای خطرات موجود دي. یو شایبال لمبیا د دوه حکم چې په نوي چړنو کې هتا دا څرګند شوې ده چې د سالم پوستکي څخه هم د بروسیلا بسیل کولای شي چې عبور وکړي، نو دا یو لوړ خطر ده. او په دویم قدم کې هغه شزینه چې په افغانستان کې غواګانو روزانه یو بومي شکل نه یو وطني شکل ساتل کیږي، اکثره غواګانو په کورونو کې د شزینه ولخوا خدمت دی غوي کیږي، هغه شزینه چې د غواګانو د غجل په صفایي کې کار کوي دغه محافظت دغه پالنه کوي، نو دا هغه دوه نفر دي شخص چې د دې ناروغۍ په وړاندې په لومړي قدم کې د خطر سره مخامخ دي. وروسته کولای شي مثلا د لابراتوار کارکوونکي وایي خو تر ټولو زیات چې خطر سره مخامخ دي یو وترنر ده، او بل د کور هغه شجنه ده چې د څارویو د ناروغو څارویو پالنه کوي.
ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له آزادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په دې خپرونه کې د زونوزویسس په ناروغي خبرې کوو. زموږ میلمانه دی د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون استاد پوهنمل محمد نعیم عزیزی، او د خوست د شیخ زاهد پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوستی، که یو اوریدونکی منتظر دی. اول د تنوبت به ورکو.
السلام علیکم سروان صاحب.
وعلیکم السلام مهربانی صاحب.
سروان صاحب، مونږ خپل مالداری درلودل، زه په خارج نه خبرې کوم. نور زمونږ دوه څاروي دوه غواوي ولې نو هغه ستنه تیره کړې ول، دا د کار ستنه ښځې کالی پې ګنډي، نو هغه ستنه بیا داسې نه را وپړسېد. نو هغه مونږ ډاکټر ورته راواستو، متاسفانه چې هغه پې پېدلو نه او کبله وجه وه. زه ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه کوم چې آیا دا تشخیص وړ ده چې کله یو غوا ستنه یا اوسپینه تیره کړي؟
نو تاسو څنګه پوه شوه چې غوا مو ستنه تیره کړې ده؟ په خپل تاسو
هغه دا سینې را وپړسېدل کنه؟
نه، سینې وپړسېدل تاسو څنګه پوه شوه چې غوا به مو اتمن؟
هغه بیا ما پوښتنه وکړله، هغه ډاکټرانو ویلي چې دا ستنه تیره کړې ده، داسې وویل.
مننه، سلامت اوسئ. که هم دا له دې موضوع سره ارتباط نه لري، که بیا هم زموږ درنو میلمنو غوښتل تاسو ته ځواب ویلی شي، مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست.
بله سروان، زما سلامونه قبول که. سلامونه تاسو او ستاسو میلمنو ته.
سلامت اوسئ قاری صاحب پښتون، مهرباني.
سروان صاحب، اول خو یو تشکر درڅخه کوم چې زه یو ملا یم، اما په دې اړه کې تخصص نه لرم. تاسو وویل چې 250 ناروغي حیواني شته، تر اوسه دغه موږ نه اورېدلی. موږ د رسنیو سره باوجود دې ډاکترانو سره سر کار دی، یعنی چې زه یو متخصص په علمیت کې یم چې قرآن کریم هم یاد دی، په ترجمه مې هم یاد دی، او خدای دې په ریا کې نه راولي. په خره نه وایم، شپږ زره حدیث علیه السلام د خولې زما یاد دی، بېله کتابو د فقې. مګر زه په دغه کار کې ما تخصص نه درلود، تر اوسه نه پوهېدلم. واقعا سروان صاحب محترم، افغانستان هر مملکت ناروغي حیواني لري، ولیکن په افغانستان کې ډېر دي، ولې په خاطر دې چې دلته د میکروب ډېر دی. دا څه دی چې موږ تر اوسه آګاهیم نه لرو؟ نو زما دا څه څه پوښتنه ده چې دغه ناروغي چې تاسو یاد کړه، د دغه ناروغي او د کانګو ناروغي تر مابین فرق څه که نشته؟ که فرق شته څونه توپیر لري؟ او بل دغه ناروغي خو د حیوان سوی انسان ته سرایت کوي، که چیرې دغه ناروغي د حیوان څخه و ښځې ته سرایت وکړي، او دا ښځه یا ماشوم په ګیډه ولري، هغه ماشوم باندې څومره تاثیر راځي؟ او یا یو ښځه ماشوم ته شیدې ورکوي، په دا ماشوم باندې څونه سرایت راځي؟ او یو پیشنهاد مې دادی سروان صاحب، دغه اختر رانږدې، زما په نظر د کانګو ناروغي هم شته. که چیرې دغه خلک د قرباني اخلي، یا غواګانې اخلي، یا غوایي او اوښان یا پسونه، که چیرې دغه مخکې د اخیستو نه میانه شي، دا به ښه کاری.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ قاری صاحب پښتون. ور به سو میلمنو ته. نو استاد عزیزي، مهرباني وکړئ تاسو مخکینۍ خبرې واورېدې.
ما یوازې یوه پوښتنه مخکینۍ اخیستې راکړه چې هغه خوړلې پراکل، نو دا درته هم یوه پوښتنه کوم.
صحیح ده، بېخي سمه ده، ادامه ورکړئ، مهرباني.
هغه قدرمن ورور ته لکه دا چې اشاره وکړه، دلته په حیواناتو کې، د حیواناتو یا د غواګانو بالخصوص هضمي سیستم د انسانانو یا د ټولو ساده معده لرونکو نور حیوانات سره توپیر لري. د دوی د معدې یوه برخه ریتیکولوم موږ ورته وایو، هغه برخه د معدې تقریبا زړه ته ډېرې نږدې واقع ده، د موقعیت په اساس. نو درانه شیان، که هغه فلزي شیان دي، که هغه په اصطلاح پلاستیکي درانه شیان دي، یا په ترتیبو پورې کوم وخت چې حیوان خوري، هغه بغیر دې څخه چې رومن ته لاړ شي، چې موږ ورته لری وایو، هغه کار ته لویږي. ریتیکولوم برخه، په ریتیکولوم برخه په موقعیت کې کوم مخکې اشاره وشوله، هغه د زړه د پردې سره ارتباط لري، یعنی تقریبا سره وصل. په دغه وخت کې چې کله نقطې د شیان، که هغه ستنې وي، سټین وي، یا هر بل داسې شی وي، هغه وخوړل شي، هغه د خپل تیزوالي په اساس د ریتیکولوم برخه تخریبوي. لکه څنګه چې ګران اوریدونکي اشاره وکړه، بالکل همداسې ده، دغه نقطې د شی د زړه پرده زخمي کوي. په دې وخت کې دلته التهاب رامنځته کیږي، چې نوموړی التهاب دلته د ډېرو زیاتو مایعاتو د جمع کېدو سبب ګرځي. په دې وخت کې د حیوان په زړه باندې زیات فشار راځي، او د زړه پرده تر حد زیات لویږي. ځینې وخت د مایعات دومره زیاتېږي چې که حیوان ته په واضح ډول ولیدل شي د غاړې په لاندینۍ برخه کې د سینې د هډوکي سره په واضح ډول ډېر زیاتې مایع تجمع شوي وي، حتی په لاسه حس کېږي، په سترګو لیدل کېږي. نو د دغې یوه عمده نښه دا ده، حیوان باید په داسې مخکار ته سره کړي چې هغه شیک ولري، په حرکت ورکړل شي، دا رقم ته ځای چې هغلته د معدې فشار په زړه راشي. هدف دا دی د حیوان د شاپ ښي او وروستۍ اطراف باید پورته وي او مخینۍ اطراف ښکته وي. کله چې حیوان ته حرکت ورکوئ په داسې حالت کې حیوان مطلقاً حرکت نه کوي، ځکه هغه نقطې غشی چې دي هغه او د ګیډې فشار د زړه په پردو باندې دلته فشار راولي، نو هغه د حرکت هېڅ قدم نه اخلي. نو دا یوه ډېره ښکاره کلینیکي نښه ده، او بل د اوبو تجمع ده د مایعاتو په دې برخه کې. په دغه برخه کې د تداوی په ارتباط چې موږ دې حالت ته راشو، دا جراحي ورته کېږي، چون زموږ استاد په هېواد کې متاسفانه وویلی شو چې د مالدارۍ په برخه کې کلینیکونه او لابراتوارونه په هغه کچه چې په نور جهان کې دي او په هغه کچه چې باید وای فعاله نه دي، نو په دې اساس په دې باندې تر حد زیاته خرچه راځي. یعنی هغه مصرف دی، اپریشن چې دی هغه ډېر زیاتېږي. نو دلته تجویز بیا دا کوي، هغه څوک چې ویترنر ډاکټر دی چې مطلق باید هغه حیوان حلال شي او د بل استفادې لپاره وګرځي، مطلق حتی تداوی باید تور باندې ونه شي. یو خبر دا چې ځینې حیوانات زیات قیمتي وي، مثلا د نسل ګیرۍ په اساس ساتل کېږي یا د نور اهدافو لپاره، هغه ممکن په تداوی باندې مصرف وشي او وخت باندې ضایع شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودان. استاد خوستای د قاری صاحب پښتون پښتنې تکتاسي ځواب وایست، دی وایي چې دا ناروغي د کانګو له ناروغي سره کوم ارتباط لري، څه توپیر لري او کنه لري. او بل پښتنې دا و چې که چیرته ښځه ماشوم په نس ولري او یا ماشوم ته شیدې ورکوي، او په دې وخت کې غوا یا کوم بل څاروی په دې ناروغي اخته شي، او طبعاً چې ارتباطي سره، نو څو ورته په کار دي دا ناروغي ورته انتقالي شي او کنه؟
او به خیر هغه ځای کې زما لاین قطع شوی، همدا د برسلوز په اړه وایي او که د کرمین کانګو یا ایجپت په اړه.
نه نه نه، همدا د زینوزوسیس په ناروغي په ارتباط دا خبره کوله.
زموږ خپله پیچېفونو د مز ناروغي ده، خو د دې ورور هدف ممکن برسلوز ناروغي. برسلوز ناروغي نه یوازې دا چې هغه مېرمنې چې حامله دار دي هغوی لپاره رسېده، بلکې د ټولو ښځینهوو لپاره دا ناروغي رد کېدای شي. دا ډېر وخت لپاره په وجود کې په مضمون شکل هم پاتې کېږي. دا چې ورته ډاکتران توصیه کوي هغه مېرمنې چې حمل لري او د دې د شیدو څخه مثلا پرهیز ورکوي، یا مثلا د غواګانو څخه د نږدې تماس څخه د دې لپاره پرهیز ورکوي، دلته هدف دا ده که چېرته پتوجن یا خپله میکروب د بروسلوز په وجود کې شتون ولري او بار بار دا نور هم اخلي، د دې هغه غیرمند لوړېږي، هغه د ناروغۍ دې پرمختګ کچه پکې لوړېږي او سبب د سخت جنین ګرځي. په دې اساس دوی وایي ډاکتران توصیه کوي چې هغه مېرمنې چې حامله داره دي او یا خپل بچو ته بچت شیدې ورکوي، دا د دې څخه یو څه نور د پرهیز وکړي. او پاتې شیو بل ورور د کرمین کانګو په اړه به تاسو په هغې پوه نه شولم چې د دې هدف څه و، چې د غوزانو څه څنګه انسانانو ته انتقالېږي او که څه مسله وه.
بله، د انسانانو ته منظور و چې که انسانانو ته آیا کله چې څاروی ناروغي او ښځه مثلا ماشوم په نس ولري، آیا په دې په ماشوم باندې منفي اغېز کوي؟ تاسو مخکې اشاره وکړه چې ماشوم کېدای شي ضایع کړي ښځه.
دا چې ډېر ګڼ شمېر میکروبونه شتون لري چې هغه په وجود کې په سیستمیک ډول وجود اغېزمن کوي، د هغې له جملې څخه یو هم د برسلوز ناروغي ده. د برسلوز ناروغي د خپل ده بنسټ چې کوم ده، دا د پلاسنټال لارې بچي ته انتقالېږي. نه یوازې دا چې بچی یا جنین زیانمنوي، احتمال د دې شته چې په راتلونکي کې سبب د میترایټس یا د رحم د التهاب په ډول هم شي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري. که چیرته دې موضوع په اړه تاسې هم نظر یا پوښتنه لرئ، له موږ سره تماس نیولی شئ. زموږ میلمانه دي د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون استاد پوهنمل محمد نعیم عزیزی، او د خوست شیخ زاید پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوستی. تاسو عزیز صاحب مخکې د لیوانی سپی یادونه وکړه د هغه ناروغي چې دا هم په دې سلسله کې راځي. په دې برخه کې نسبتا خلک شاید هم ډیر معلومات ولري نسبت نورو ډولونو ته چې مخکې اشاره وشوه چې 250 ډول دي، که کېدای شي یو څو نورو مثالونو ته اشاره وکړي چې مثلا کوم چې خلک ورته متوجه شي.
مهرباني د بروسلوزس نه علاوه لکه مخکې چې بحث وشو ډېرې نورې ناروغۍ شته چې هغه تر دې هم حتی خطرناکې دي. موږ ویلی شو داسې ناروغۍ موږ لرو چې په ټوله نړۍ کې په اپیډمیک ډول یعنې بیخي په کتلوي ډول پېښې رامنځته شوي او زیات تلفات یې اړولي دي. موږ د دې ناروغۍ تاریخچه موجوده ده، هغه هم لکه مخکې چې اشاره وشو د لیوني سپي ناروغۍ د بیس ناروغۍ چې ورته وایي د عامل یو ویروس دی. د دې څخه علاوه یوه ډېره مهمه ناروغي د مرغانو او زکام ده یا اوین انفلونزا چې ورته وایي یا والګي. دغه ناروغي هم خورا زیاته زنوزیس ده، د دې شرایط انسانانو ته ډېر زیات دی او ډېری وختونه په ډېرو خطرناکو په اصطلاح په شدیدو حالاتو کې رامنځته کېږي د نظر وړ ده. یو بله ناروغي ده چې هغه هم ډېره زیاته مطرح ده په دې کې د کیو فیور په نامه ده، هغه ناروغي هم تر دې له حده پورې خطرناکه ثابتېدلی شي. دغین عامل یو بکتریا ده، همدغه سې سالمونیلوز ناروغي ده چې پیسې هم حتی موجود دي په هیواد کې. ځینې راپورونه داسې ښیي چې پیسې موجود دي، تثبیت شوي دي. نو همدغه ډېر زیات ناروغۍ د ګلندر په نامه یوه ناروغي ده، ډېر زیات مشهوره ده په دې برخه کې. او تبرکلوز ده په خپله چې ټي بي ورته وایي، دا هم ډېر ځله هغه اصلي منشا یا په اصطلاح انتقال چې کېږي هغه حیوانات پاتې کېږي او عامل سره هم دی. نو همدغه سې زیات ناروغۍ موجود دي، خو د انفلونزا ناروغۍ چې دغه تر دې حد د خلکو توجه ځان ته جلب کړي او د سرایت کچه خورا زیاته ده، بېخي زیاته ده.
بله، ډېر زیات مننه. او ریدونکو لرو ځان راو پېژنې آزادي رادیو
نوم بو سیف الله ده له پاتیکات خمو اړیکه نیولند.
مهرباني کوئ سیف الله صاحب. بله صاحب، ستاسو خبري اورو سیف الله صاحب.
اوره؟
بله اورو، مهرباني.
بخانه
وړه ما پرونه موضوع متاسفانه تاسو لکه چې خبري وانه وريدي. خیر، بیرته به ورشو یو بل اوریدونکو ته. تاسو ځان راو پېژنې آزادي رادیو، مهرباني کوئ صاحب خبري وکړئ. تاسو له استودیو سره وصل یاست، مهرباني. تاسو له استودیو سره وصل یاست، خبري وکړئ. آزادي رادیو ده، د ژوند رنگونه پروګرام، خبري وکي. نه لکه چې دې خبري نه کوي، شاید زما واز ناوري. خیر، څو شی به صبر وکي، بیا به نوبت درکو. استاد خوستای، دا ناروغي چې تر اوسه پرې په اړه مش خبري وکړي، واکسین لري، ټولې لري، ځینې لري، که په دې اړه موریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه سروان صاحب. لومړی قدم کې باید موږ ووایم چې خپل د زنوز ناروغۍ لومړی په دوو کټګوریو موږ ویشو. یو هغه زنوز ناروغۍ دي چې له حیوان څخه انسان ته لېږدېږي، یو هغه زنوز ناروغۍ دي چې بیا له انسان څخه تروي ته لېږدېږي. دا یو مسله چې په دې کې به اسان یادونه کولی شو. د ګڼ شمېر ناروغۍ مثلا سیچس یا د کرینیان کانګو ناروغۍ چې له تروي څخه انسان ته لېږدېږي، په انسانو او حیواناتو کې کلینیکي اعراض لږان نه څرګندوي او کوم خاص تلفات هم نه لري، یوازې په انسانانو کې د مړینې لامل کیږي. یو خبره راځو د واکسینو په اړه بحث کوو. واکسین نشته، ګڼ شمېر د نورو ناروغۍ دي چې هغه واکسین نه لري. د مثال په ډول رابیز ناروغي، رابیز ناروغي واکسین هم لري، ایمونوګلوبولین هم لري. کله چې یو انسان یا څاروی لیونیکسي سپای دړي یا یې خوري، نو په دې وخت کې که چېرته وفات یا زخمونه شدید وي، مخکې له دې چې ورته واکسین وکړي، مخکې د هغې څخه ایمونوګلوبولین ورته تطبیقېږي. هغې سرطان کې ورته بیا معین مقدار څو دورې تقریبا 15 دورې د رابیز واکسین ورته تطبیقېږي. همدا ډول په څارویو کې د بروسلوز په برخه کې که ووایو، بروسلوز واکسین لري او تقریبا د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا دوه کاله مخکې هم په ټول افغانستان کې د دې کمپاین وشو او واکسین تطبیق شول.
دیر دوار تا نوری ناروغی خامشتا باز دختانه چی پا افغانستان که دی طول و ناروغی لپار واکسین شتون نلاری او نو سر خلق دوم را بلدیت لاری و یوازی حقا ناروغی چی انسان تری تحبیدیگی لکه مثلا رابیز ناروغی که لطاروی تخا یا دلیونیستی تخا انسان تا لگیگی دی لپار واکسین نشتون لاری دی بروسلوز با تاروی دی بروسلوز لپار واکسین نشتون لاری.
بله سیب دیر من استاد عزیزی دا ناروغی زنو ناروغی می منظور ده دا څومره تر څه حد پورې درمل پیدا کیږي د افغانستان په بازارونو کې؟ خو یو اوریدونکی اول لرو، دوی ته ورسو ځان راو پیژنه یا ازادي راډیو مهرباني تاسو له سټوډیو سره وصلیاس خبرې وکړئ. نه تاسو زنګ راځي خیر ور به شو بیرته. نه اوریدونکی دی بل هم ځان راو پیژنه یا ازادي راډیو مهرباني کوئ سیب مهرباني
او مننه غږ درځي مو سره ما.
بله بله تاسو غږ راځي خبري وکي مهرباني.
او مننه ته راځه. او مننه البته محمد نبی احمدي بغلانه مته ما شي ولاي امال من نور نه په تاسو راځي به دې څو صح مونږ ویل ته مرز ان تقریبا نامه توګه د خلکو نه دیګې نه مرز شي یو واجی توګه باندې ته موږ تاسو په سلا باندې د خلکو دغه په هواي وخت تقریبا بل بدبختي او ورسان کې زیاته واقع سي ناروغي زیاته بل سروان صاحب دغه باجی سټیو ګرش دشه ګر ګویلی تقریبا ولې ځان کې نه یانه دشه په ګر کوشه سړی نه پرته راځي دغه باج وختو کې خاص مرز نیولې دغه اکر باندې باندې یو خلک یو شړنه غو کې دغه زیاتره جوړ کې د باج سپیانی نه دشه په ګر کوشه بیا کېدو پوسټره کاری کې تقریبا په ځان باندې ویخته هم نه ني دغه میو ناروغي در تقریبا یاره دبره ګر مو سوي خلک یاره ګر ګولې دا انسان ته هم خامخا خره دی چې په ګر کوشه مرزونه واغه به اپاته خلکو درشيږي نو په دغه خپل میو نظر یو نظر په مرز پاتل باندې تقریبا د ستاسو نیمه دې ماده ویل چې پاجي توګه به حق شي.
لیکن احمدی صاحب مرز تشریح کو نو می څه کوي کافی درته تشریح نه کوي څه ډول دی نخي
تاسو بل کنه کاغو ته ورته مرزه تقریبا هغه نوم باندې خلک هغه توګه پوښتنه تقریبا دا یو نظر دی ما په نظر
صحیح ده. ډیره مننه کور دی ودان سلامت اوسه. نو ور بشو لمړی استاد عزیزی ته عزیزی صاحب اول دوی ته جواب وست شاغل احمدی ته دی خو د مرز دی نوم په برخه کې مشکل لري او که یو څه نور هم توضیح کوي ورته چې داخلك د مرز شو پیژني او دی لیونی او بل دی سپودی گرگوهلو پاره که معلومات ورکی چه دا هم پا دی ناروغی که شامل ناروغی داو کنه.
سلام سلام محترم د ترمان اردون که پا ارتباط بند ویلی شو کله چه مون دی ربیس مسئله ترزو دا جلا بحثتی او نور ناروغی ممکن پا سپوکی یا پا نور حیوانات که موجودی ویغت جلا بحثتی د ربیس په ارتباط باندې د دې ناروغۍ د کنټرول یا د مخنیوي لپاره یو عمده لار همدغه ده چې ټول لیوانیسپي لیوانیسپي وبخې لیوانیسپي نه بلکې ټول یلاسپي چې هغه څښتن ونه لري نو چارې اصلاح خلک ورته کاروي هغه کې باید ټول شي له منځه یوړل شي هغه لپاره یو خاص میکانیزم باید موجود وي. په دویمه کټګوري کې هغه کسان چې هغه غوښه خوړونکي حیوانات ساتي اتش پښو هم کولای شي چې د ناروغي په اصطلاح باندې انتقال وکړي او سیګ او د ځخاله او د نور حیوانات غوښه خوړونکي لکه د ګیډړان او نور تاسو به سره معلومی کې چې دین هیوادوال دا ډول حیوانات ساتي په کور کې چې په بهر کې ورته د پټ انیمال زوي نو په نور نړۍ کې د دې ناروغي د ساتنې یو خاص طرزه هغه ناروغي هغه مخفل حیوانات مشخص دی اول په منظم ډول واکسینوي دی هغه ماینات کوي هر حیوان د یو کلینیک سره یا د یو دغه سره ورسل دی یو ډاکټر سره هغه په دې ښه ډول دغه ساتنه کوي. متاسفانه چې موږ په هیواد کې یو خدای لاس پیری چې هغه ګرځي مطلقا توجه نه ورته کیږي دویم هغه خلک چې سپی په کورونو کې ساتي هغه هم په داسې ډول ساتي چې نزدېکات د نورو هیوادو د خلکو په شان ورته کوي لکه کلاس ور باندې وایي کې ډېر دې اوسېدلو نه دې ساتي لکه ځینې خلک پیشوګانو ته اجازه ورکړي چې په کور کې وګرځي همداسې سپیان په همدې صورت
نو په افغانستان کې مطلقا توجه دې صحت ته نه کیږي. باور نه لرم چې څوک به خپل سپی یا پیشوګان واکسین کړي، ولې دا ډېر خطرناک دي. یو ډېر محدود شمېر کسان که هغه ځینې سپی چې په اصطلاح ځینې په تعلیمي ادارو کې ځینې خاص اهداف په خاطر ساتل کېږي، ممکن توجه ورته وشي، په ټوله کې توجه نه ورته کېږي. نو د همدغه اورېدونکي د خبرو په ارتباط ویلی شو چې د دې ناروغیو د بالخصوص د لیوني سپي د کنټرول یا د مخنیوي لپاره د دغه وحشي اله حیواناتو او سپیانو د دې مخنیوی دی، دا یو ډېره اساسي لاره ده. او همدارنګه هغه د کورنیو حیواناتو واکسین او خاصه توجه ده ورته دیته. دویمه پوښتنه چې دوی کوله د سپیو د خاصه ناروغۍ چې هغه سپیرکت، ما فکر نه کوم چې مکمل اخذ مې کړی دوی د خبرې څخه، خو مختلف ناروغۍ دي. زه فکر کوم یو ډول ناروغي دغه په زنوز کې راځي، سکبیس په نامه ناروغي ده. سکبیس یو ډول دغه دی، هغه د پوستکي لاندې عموما ځای پر ځای کېږي، لکه پوستکي کې سپیرواله رامنځته کوي، رامنځته کوي، خارښ رامنځته کېږي، او د غذایي ساحه پوستکی او ویښتان بایلي. دا په حیواناتو په انسانانو په دواړو کې رامنځته کېږي، ممکن هغه موجود وي او یا هم ځینې نور مختلف.
بله، همدا هغه شاید چې دوی د ګرک خبره کوله، ګرګی سپای چې ویخته و بایلی حیوان. عزیزی صاحب، یو پوښتنه د درملو په ارتباط ده چې د دغو ناروغیو درمل په افغانستان کې څومره پیدا کیږي؟ خو بیا هم تخنیکي همکار وایي اوریدونکی ډیر منتظر پاتې دی، دا ځل دوی ته ورزو مهرباني.
را د کوم نه پارچ کوم خبر وکړه، دا بالکل مخه خبر وکنه. اوس په افغانستان کې پر مهال چې کوم ناروغي د حیوانات پړه دا اوس پر مهال ډېر شوې نه دي. خیر خو د خلکو په تطبیقات باندې څنګه تر ډېرم دي، مونږ باید د ته ډېر توجه وکړو. کوم حیوانات یا سپی د مثال غوړ چې دي، دا ته پر خصوص د حکومت څخه مونږ د خوښښت د غوښتنه ده چې دا څنګه منوي وکړو. کله شو دا کوم سپی حیوانات چې دي، دا سپی کوم ریبس وایرس په نوم وایرس ته د انسان ته انتقالوي، چې مثال غوخه په واسطه چې کوم انسان ویني شي دا پرسه انتقالي کې بیا کوم انسان د درې دوزا واکسین ولکې په سپاتل کې پر مهال دا وس کوم واکسین چې دي دا ډېر په سپاتل کې کلینیکی کې پېدې کېږي. نه کوم دا سپی چې دي دا باید د سپاتل وته جوړ شي کې مو تدوي وشي د سپاتل یا واکسین شي. پر مهال بیا حیوانات چې دي، دا حیوانات د بیره کوم غوخه چې دا مونږ باید دا کوسبان نام دا حقایش وګورځ دا کومه غوخه دا باید پاک اوسه. دا کوم ځای دی چې مثال دا کوم ځای کې دا غوخه زنګړی کوي، دا غوډان باید پاک اوسه درشي ترڅو غوخه دا کومه مرض انفیکشن انټرنټ وړاندې راشي.
صحیح، ډیر مننه. کور دی ودان چې ټلیفون نام وکړو. نو عزیزی صاحب، لمړی که د درملو په ارتباط خبري وکړي چې دا ډول ناروغیو درمل په افغانستان کې څومره پیدا کیږي؟ په ځینو شانو کې موږ کافی مواد نه لرو، د دغو ناروغیو لپاره څنګه درمل کافی لرو او کنه؟
پروان ته محترم، په ټوله کې د ناروغۍ ډول یا عامل ته اول باید موږ توجه وکړو. موږ ناروغۍ په مختلفو ګروپونو باندې ویشو. یو برخه چې دا زیاته برخه لکه مخکې چې بحث وشو، بروسلوزس یا تبرکلوزس یا همدغه انتراکس یا نورې ناروغۍ چې دي، دا د بکتریایي ناروغۍ په جمله کې شمېرل کېږي. یعنې د دوی عوامل مایکرو ارګانزم چې کوم دی، هغه یوه بکتریا ده. عموما په ټوله نړۍ کې بکتریا تداوی لري، په افغانستان کې هم لري. موږ مختلف ډول انټیبیوټیکونه لرو او ښه نتیجه ورکوي، ښه نتیجه ورکوي. یعنی کله چې د ناروغۍ عامل بیا بکتریا نه وي، بالخصوص وایروسونو په برخه کې د تداوي کې ستونزه موجوده ده. په ټوله نړۍ کې وایروس چې دی هغه میتابولیزم نه لري، هغه مشخصه تداوي نه لري، په افغانستان کې مطلق نه لري. یعنی که چیرته د ناروغۍ ډول وایروس وي، لکه د انفلونزا ناروغۍ مو یادونه تر کولای شو، د موږ د الوتونکو والګای چې ډېره زیاته ساري ده او انسانان زیانمنوي، او همدارنګه ربیس لیونیس دی، دغه ناروغۍ چې عامل وایروس دی، د دوی تداوي مشخصه تداوي نه لري. چې موږ وایو چې دغه مواد د دې ناروغۍ مایکرو ارګانزم یا میکروب یا انټیجن په بدن کې له منځه یوسي. خو په دغه حالاتو کې هم بیا یو دغه سپورت یا حمایوي دوا ورته استعمال کیږي، انفیکشنونو د مخنیوي لپاره انټیبیوټیک یا ځینې تقویتي دوا ورته استعمال کیږي چې نتیجه ورکوي تر ډېره حده. ولیکن اگر په اساسي ډول د ناروغۍ عامل له منځه نشي وړلای، په ټوله کې خپلې خبرې د خپل څخه کوم چې که چیرته د ناروغۍ عامل بکتریاوي لکه بروسلوزس، تبرکلوزس او یا هم نورې، نو دوی تداوي لري او په افغانستان کې هم تداوي لري، خو پر وخت باید توجه وشي.
پر وخت کله چې هغه موجوده مرغوري مخکې په ناروغ کې دیل کېږي په انسانانو کې یا په حیواناتو کې نو باید د تداوي غمه یو پیل چې د مایل تشخیص او تصدیق تداوي او په هغو حالاتو کې چې د مرغۍ عامل وایروس دی لکه په دادوړ برخو خاص چلونه کولی شو چې هغه اوین انفلونزا ده یا د والګۍ دی او د لیونی سپیام نور لیونی چې خو واکسین لري الحمدلله نو دغه وایروس چې کله د ناروغۍ عامل وي په هغه برخه کې بیا مشخصه تداوي نشته ولیکن تداوي ضرورت ده چې هغه تقویتي سیستم د قوت دوا ورته ورکړل شي تغذیه د جسمي قوت دوا ورکړل شي او همدارنګه د دوهمي انفیکشن د مخنیوي دوا ورکړل شي ځکه کله چې یو حیوان یا انسان مصاب کیږي په کوم ناروغۍ دی هغه انسان یا حیوان معافیتي برخه د بدن اسکین حجرات یا معافیت نور سیستمونه چې وګورئ چې هغه کار کوي تر څو نوموړی مایکرو ارګانیزم لمنځه ځي په دې حالت کې په بدن کې وانه د فشار لري نو تخلیه ضرورت لري
بله صاحب ډېر زیات مننه استاد خوستای ډېر خلک چې کله څاروي ناروغ شي غوا پسه وزه یا هر بل څاروي چې غوښه د خړلو وړ وي به حلالوي او غوښه خوري لدی طریقې څومره د ناروغي د انتقال خطر شته مننه
سروان صاحب په
عموم
کې
د
حلالوي
غوښه
خوري چې ناروغي فرق کې مثلا ځینې ناروغي دي چې دغه د ساروي د غوښه پړل جواز ته مثلا کوم برسلوس په خیرونه او کثر د برسلوس په ځان موږ کولای شو چې تاسو ته وکړو ولې ځینې د امراض چې د موږ د اپیدمیولوژي له نقطه نظر ځینې امراض بیا نه مالدار ته د اجازه ورکو او نه کوشترګا چې کوشتار ته څوک او نه په عامه د دکانونو کې د دې ته خرڅلو اجازه شته نه ځینې امراض چې احتمال شته چې انسان ته بدې له خوا کوم غوښه موجود نه وي ولې خپل دی یو حیوان د حکوال دی غی فری محصولات بیا په بیابان او یا په پودیرانونو کې غردول هغه خپل دی امراض په پرمختګ یا د امراض په خپروي کې ډیر لوړ کومک کوي ستاسو یې امراض ته چې هغه موږ انسان ته دی غی دی خو وخت خلونو جواز نه ورکوي مثلا انتراک کوم څاروي چې د انتراک ناروغي په سبب باندې مري تعزیر لپاره موږ دا اجازه نه ورکو حتی چې دی چې هغه څه د حقي هغه څه اوس پني نو خبر دی چې دا د هغه څاروي چې د انتراک ناروغي څخه لمنځه دي هغه باید جواب د 2 متر په اندازه دفن شي او یا وسوځل شي ولې ځینې امراض ته یا د توته نو مثلا کسي ته یو څاروي د رابې ناروغي په سبب باندې لمنځه دي یعنی لیوانیتی لمنځه دي انسان ته دی د وخت د خوړو جواز نشته ولې ځینې د امراض دي چې هغه موږ فقط د دین په نظر مثلا د برسلو جګړونه مو چې خلاصې سبب د تاسو جنایي ګرځي او دا ډول سری باید فشار تاسو شي هغه له خوا بیا انسان ته کوم دی غیر د وخت پرل چې وخت تخیږي کوم خطر نه موجود کیږي لکه روان سي دی یو یادونه بلم باید وکم ته چې هغه یو موږ انډیوال یو پښتنه کړی و لکه څنګه چې استاد هم کافي وضاحت ورته علاوه پر دې چې د لیونیستي ناروغي دی لیونیستي څخه انتقالېږي ا دې مخام تکل کې په نوم یا شپره کې چرمی په نوم سره موږ یو بل تیلرون تیلرو چې د مخام لپاره آلودي هغه هم د انسان لپاره یو لوی وخت د دې ناروغي په انتقال کې بس پر رول لګول شي نو هغه چې په کنټرول کې خپل کورونو کې باید متوجي اوسي او هغه ځینې چې بیا ستونې ځینې دي البته باید هغه سوري چې موجود دي چې سپیل او قاعده شپاره کی چرمی هغه که استغان لري هغه باید دا بند شي ترڅو انسان د دې له وخت څخه په امن کې پات شي
استاد یو بل پښتنه مل تاسو څخه تاسو ول ځینې ناروغي د سیدی له کانټراکټ شي غوخه باید په هیڅ صورت ونه خوړل شي خو لکه د مش خلک اکثره بې وزله دي له بیچارهګي او له غربت په خاطر مجبوریږي چې غوخه پخه کی ایا د زیات پختن په واسطه مشکل شو چې دا میکروب لمنځه یوسو مثلا ک غوخه په عادي صورت کې په شل دقو کې پخېږي د 40 دقیقې وې شوی په دې شکل سره د مرز د ختمي دوه امکان شته وکنه
بله سرون ته اوس مثلا یو مثال وایي چې تا سروای ډیر د ناروغۍ ته خمرې اسې مثال وایي دلته ډیر د 0.5 درجه د سانتیګری کې په ځای کې نیمه په لمانځه دي نو دلته موږ واحد ته جوش کوو البته حرارت د 0 درجه څخه بارځي نو په دې حالت کې ډیر د 0.6 شو لمانځه لاړو یا مثلا د انتراک ناروغي دلته هدف دا نه ده کافي تر مو یو وخت د انفلوئنزا په سبب باندې د مرغوب د وخت پړل بار شول دلته هدف دا نه و چې د غوښې له لارې انسان ته څنګه انتقالي اصل لري انتقال هر دلته مطرح ده. که چېرته په موږ د چرګ غوښه واخلو په د بخار کې واچو دې ته جوش ورکړو دا په ګاز په ډول دا پاکه ده انسان ته غوښه نه ده. ولې کوم وخت کې انسان لپاره غوښه ده پته د انټراکشنو کې ته مو باسو هغه شخص چې د دې د ولتري د تخلیق کار کوي د زفقولو کار کوي یا د ټوټي ټوټي کوي دلته د شخص مستقیمه غوښه موجوده یا مثلا هغه مرمن چې په یو مرغان کې د انفلونزا په تاسو باندې لمن ځي هغه مرمن چې د دې پاکۍ یا د دې خطر کول چارې په مخوري شو دي حالات کې به تاسو متوجي چې دا ځانانه والله سونه مخکې دې چې پرېمن دې صابون باندې یا پوزي توري او یا کوم ماشوم چې په دې وخت کې مثلا دا ورته شیدي ورکي یا غي ماشوم دې شیدل لري مثلا دې دې ملوث لاسونه په سبب باندې ا ماشوم په مختار کې راشي نو دلته خبره دې انتقال دې میکروب فرق کې کچیر ته موږ دا وایي چې مستقیما دې غوښنه دلته مستقیما غوښه کچیر ته موږ جوش ورته خدا خو پاکره ولی هغه انسان چې مثلا د انټراکت ناروغي باندې مرشوي سروي د پکې کچیر ته په دې وخت کې د خپل لاس خود کی او یا هغه د مرشوي سروي هغه افرازات چې هغه څخه یا سترګې توالې دی یا د پوز له وخت نو دلته خطر موجود دی.
بله صاحب ډیره زیاته مننه. استاد عزیزی د ښکاریانو په برخه کې هم که خبرې وکړو ځینې خلک ښکار کوي او وحشي حیوانات ښکاروي که هیلۍ وي که هر څه بل څاروی یا مرغه وي نو له دې طریقه څومره ممکنه ده چې دا ډول په ناروغۍ اخته مرغه یا څاروی څوک ښکار کړي؟ لکه چې دې عزیزی صاحب ټلیفون قطع شوی دی. خیر استاد خوستی ته به ورشو. تاسو استاد په دې برخه کې څه وایست؟ له دې طریقه هم کېدای شي دا ډول ناروغي انتقال شي؟
بله موږ کله چې د زونوز ناروغۍ په اړه بحث کوو دلته فقط یوازې کورني څاروي مد نظر نه دی. دې ته ورته موږ واشي څاروي لرو واشي څاروي لرو چې عین پاندي ناروغۍ دوی اخته کېدای شي او هماغه واشي څاروي بیا له اهلي څارویو لپاره یو ګواښ واقع کېدای شي. هغه ښکارځن ورونه چې په تاحات کې په غرونو کې دوی ښکار کوي چون هلته دا تثبیت شوی څاروی نه ده د هغې تشخیص سرعت نیولی نه ده. احیانا که چېرته په ناروغۍ باندې اخته وي او د هغې د خامې غوښې څخه دوی استفاده کوي او دوی لپاره خطر واقع کېدای شي.
بله استاد عزیزی ټلیفون بیرته وصل شوی دی. استاد که څه هم تاسو په وقایع خبرې وکړې خو د دې لپاره چې له حیوانه انسان یا بالعکس دا ډول ناروغي انتقال نشي خپرې نشي باید خلک څه وکړي؟ که بیا هم یو ځل ورته توضیح کړئ کېدای شي یو شمېر اورېدونکو مداسي وي چې وروسته د خبرونې ته مخه کړې وي وروسته رادیو روښانه کړې وي او زموږ بحث وروسته اورېدلې وي.
مننه سلام محترم. دغه ډېر اساسي مسله همدغه ده. زموږ هدف هم دا دی چې په دې برخه کې خلک تاسو سره ما پوهاوی وشي او دلته یو اندازه زیات وخت ضرورت لري. ما غواړم پوره وضاحت ورکړم هغه موارد روښانه کړو چې د مخنیوي په برخه کې خورا اړین دي. یو تر ټولو اساسي مسله لکه مخکې چې قدرمن استاد خوستی صاحب یادونه وکړله دغه تر خوراک پورې تر دسترخوان پورې رسیدل یا پخولو پورې رسیدل د غذایي حیواني محصولاتو دغه برخه ډېره اساسي برخه ده او همدغه ځای دی چې هلته ناروغي د ناروغۍ عامل انتقال کوي. لکه مخکې چې اشاره وشوله چې موږ د خطر سره مخامخ ګروپونه لرو په اړه برخه کې هغه څوک چې په یو هوټل کې ناست وي ډوډۍ خوري یوازې ډوډۍ تیاره ورته رسیږي ممکن هغه که چېرته د یو ناروغ حیوان غوښه هم ورته ورسیږي ممکن د ناروغۍ عوامل دا توانایي ونه لري چې په دسترخوان ناست کس ناروغ کړي. ولیکن تر هغه ځایه که هغه په هغه کې قصابي ده که په هغه کې د هوټل یا د کور مېرمنې کار کوونکي دي د پخولو په برخه کې هغه په ډېر لوړ فیصدۍ د ګواښ سره مخامخ دي. په دغې برخه کې د کراس کانټامینیشن په نامه اصطلاح خلک کاروي چې هغه د یو ډول خوراکي موادو څخه بل ډول خوراکي موادو ته د غذایي ناروغۍ د عامل انتقال دی. موږ تاسو په کلیوالو ساحو کې یا هم په ښاري ساحو کې چې فکر وکړو کله چې سودا راوړل کېږي د بازار څخه غوښه وي یا بل هر ډول حتی نباتي محصولات وي سبزي وي نو دلته د غوښې د برابرولو لپاره د مینځلو یا هم د ټوټه کولو یا د برابرولو په وخت کې هغه کومه تخته چې استعمال کیږي یا کوم چاقو چې استعمال کیږي یا کوم لوښی چې استعمال کیږي هغه لوښی یا هغه چاړه یا هغه تخته هغه کاملا
د ناروغي په عمل مساب کیږي په صورت کې چې کله د غوښه د ناروغ حیوان وي. نو دلته یو زیات شمېر یا ته په سلګونو نه څخه پورته په زرګونو حتی پر میلیونونو اندازه میکروبونه د ناروغ غوښې څخه په نوموړو د اشپزۍ په وسایلو باندې نښلي. په دغه برخه کې هغه مایکرو ارګانیزمونه چې حساسیت کم دی نو هغه ژوندي پاتې کېږي، د ناروغۍ د انتقال قابلیت لري. په دې وخت کې که چېرته همدغه لوښي د بل ډول غذایي موادو نباتي محصولاتو لپاره چې هغه خام خوړل کېږي برای استعمال شي، که هغه رومیان دي، که هغه سبزي ده یا سلات یا هر بل شی، کوم وخت کې چې باید استعمالېږي، چون هغه سبزي چې خام خوړل کېږي هغه پخېږي نه، نو غوښه خو پخه شوه د هغه مسله حل ده، هغه تقریبا سیف ده، محفوظه ده. خو دلته هغه سلات، هغه سبزي چې په دغه لوښي ورته استعمال شول، دا لوښي چې بار بار ښه دقیق پرېمینځل شي، حتی ډیټرجنټ مواد یا دغه صابون په صحیح ډول باندې استعمال نه شي، نو په دې وخت کې د همدغه ناروغۍ چې د زونوزیس دي د سبزۍ له لارې انسان ته انتقالېږي. دغه یوه ډېره اساسي لاره ده چې متاسفانه په ځینو ځایو کې ډېره توجه نه ورته کېږي. دویمه ډېره اساسي مسله د قرنټین مسله ده. کوم وخت کې چې شکمن څاروي فارم ته یا کور ته یا حتی هېواد ته داخلېږي، دوی باید د یو څوک لپاره تم شي، دوی باید معاینه شي، دوی د صحت څخه باید تضمین وشي چې دا ناروغ دغه پکې چرګان دي، که حتی په دې برخه کې محصولات هم راځي. محصولات لپاره بیا موږ بیل اصطلاح کاروو، خو په حیواناتو کې موږ ورته قرنټین وایو. نو قرنټین داسې یو حالت دی چې هغه ټول شکمن حیوانات چې نوي ځای ته داخلېږي، که حتی که کور ته هم داخلېږي او څوک څاروي اخلي، باید ځان د صحت څخه مطمئن کړه، که فارم ته داخلېږي او که دا مثلا د ولایت یا د ولسوالۍ یا د هېواد په کچه وي. سروان ته محترم، موږ داسې مثالونه لرو چې موږ ځان په کلي کې اوسېږم، نو دلته اکثره وخت په ښار کې کلیوال ځي، هغلته یو حیوان اخلي، د مثال په ډول یو پسه اخلي، یا دوی چې کله ولسوالۍ ته دا پسه انتقالوي په یو موټر په ډاله کې ورته اچوي، په هغه موټر کې 15 وطن انسانان هم ناست وي، او تازه یو څاروی هم اخیستی، هغه هم په موټر کې ورته اچولی دی. نو چون کورني حیوانات تر ډېره سیف دي، ته کورني حیوانات کوم حیوان چې موږ په کور کې کومه غوا لرو، کوم پسه لرو، هغه تر ډېره موږ هغه موږ ته معلومېږي چې صحیح دی. خو کوم حیوان چې موږ په ګانس کې اخلو، د هغې د صحت هېڅ ګارډ نشته. هغه یو نوی حیوان دی، هلته واخیستل شو په همغه 15 کې، هغه اخیستونکی مالدار د دې حیوان وپېژندلو چې ورسره بلد شو، نو دا په موټر کې اخلي. دلته د هر تنفس سره، د هر ډول افرازاتو سره، د ټوخي سره، د حیوان پوستکی و وړی، دا کاملا مصاب دي. په صورت کې چې نوموړی حیوان په زنوز هره ناروغۍ کې اخته وي، نو دغه ټول کسان چې په موټر کې ناست یا په اصطلاح باندې تم، کاملا د لوړ خطر سره مخامخ شول، حتی موږ دې ته ناروغان ویلی شو ناروغۍ اخته شول ده. نو دلته یو شی دی ډېر خاص، هغه د ناروغۍ معافیت دی. ممکن دغه سړی چې په موټر کې ناست دی، دا ځوان وي، معافیت قوي دی، دا هیڅ ممکن د ناروغۍ هیڅ نښه هم پکې ونلیدل شي، خو کله چې دی کور ته ځي، دی بیا د خپل نورو کورنۍ د غړو سره ارتباط کوي، دا ناروغي نورو ته انتقالوي. هغه صورت کې په کور کې که چېرته سپین ګیری وي، یا کوچني ماشومان، یا حامله مېرمنې، یا هم هغه کسان چې ناروغ وي یا په اسلام معافیت ټیټ وي، نو دغه ناروغي هغه ته انتقالېږي. انتقال شوی ټولو ته د خو نښې نه پکې ښکاره کوي، چون د دوی معافیت قوي دی، هغه ناروغي همالته په بدن کې لمیل دوړي. په ډېره اوږده لاره رامنځته شوه. دغه یوه ډېره بله اساسي لاره ده چې توجه ورته پکار ده. دریمه مسله د غوښو مسله ده، یا د قصابیو مسله. مخکې تاسو اشاره وکړه تروان صاحب چې هېواد اقتصادي وضعیت خراب دی سره، بالکل چې خراب دی. خو دلته کله چې یو حیوان ناروغه کېږي، هغه ساعتې صرف قصاب ته خبر ورکول کېږي، هغه نسبتا په ټیټ قیمت ترې ناخلي، هغه قصاب یا هغه خرڅوونکی د غوښې، هغه مارکیټ والا، هغه بالکل د دې حیوان تاکله ده، نه وایي چې دا ناروغ دی. په نوره نړۍ کې چې تاسو بهتره معلومه ده، د هر حیوان چې پر ناروغۍ اخته وي، که چېرته اجازه ورته شي، هغه خپل لیبل لري چې دغه ناروغي دا د دې غوښې سره باید دغه ډول رفتار وشي، یا په اصطلاح انټیبیوتیک لري یار ته. نو هدف مې دا دی چې متاسفانه زموږ په هېواد کې هغه غوښې چې هغه خرڅېږي، هغه هم ته ډېر هده محفوظې نه دي. دلته بېرته مسؤلیت د دې نورو
ډېره زیاته مننه. دومره وخت مو درلود. سلامت اوسئ. پوهنمل محمد نعیم عزیزی د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون استاد، او پوهنمل اجمل خوستی د شیخ زاید پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.
پات کی گدرنا وزری ماتنی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتنی پریمیک دی چوالو زم زما وزری ماتنی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتنی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتنی زمو کی زگی دلیم زادا زان غق دشمن منزت را بللیم المنز می پالا من کی دغسی سپیت سلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو دخند وزری مطری شپوتا پات کی گدرنا وزری مطری پوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے رنا وزری ماتڑے ہر بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بے آواو بے شبنمشی مشا آدم گخی نا ہوا دی بے آدمشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شدا ہوا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے رنا وزری ماتڑے زد زمانے جبر ساتلے پنجرا کیم شما یا مو بلا د تاریخ پا دی رکیم زرکیم پچغو د وختونو پا درکیم اوس می دا ستم پمزی بیا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے پوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمیک دی چوالو زم پریمیک دی چوالو زم زما وزری ماتڑی پوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی وزری ماتڑی
Kochinjili naradashtota kochinjili naradashtota kochinjili kochinjili o kochinjili naradashtota kochinjili naradashtota kochinjili چمن پر سبزو بچمن پر سبزو زلپانی لنگے کرے شبنم پلمبو شبنم پلمبو دار چادری بدنم نگا پکتو نم نگا پکتو کوچنجلی O kochinjili naradashtota kochinjili naradashtota kochinjili O kochinjili kochinjili naradashtota kochinjili
wa 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 kharabe na bari kharabe na bari na me baz دبل خاص تیرا وارا
Thank you.